د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر نه هو بجو دوام کوي خرغلست. د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په موکړې خبرونو ته. طالبانو یو ځل بیا د امریکایي چارواکو هغه تورونه رد کړل چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژنې د پیښې په تړاو وي. دوی د دوحې له تړون څخه په جدي سرغړونې تورن کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل یوه ادعا وبلله او ویل چې د دې پیښې په اړه د دوی تحقیقات تر اوسه نه دي بشپړ شوي. خو ښاغلی مجاهد په عین حال کې زیاته کړه چې په دې برید سره امریکا د دوحې له تړون څخه سرغړونه کړې نه طالبانو. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي په افغانستان کې د سیمه ایزو کوچنیو کاروبارونو د ملاتړ له لارې هغو افغانانو ته د کار زمینه برابروي چې خپل هیواد ته ستنېږي. IOM پر ټویټر په یو بیان کې د رضا په نوم د یو افغان ځوان له تصویر سره لیکلی چې نوموړي هیواد ته له ستنېدو وروسته د خپل ژوند د سمون په برخه کې ستونزه درلوده، خو د نوي کسب په زده کولو سره یې ځان ته کار وموند. رضا ویلي چې په 2016 کال کې ایران ته تللی و او له دوه کاله کډوالۍ وروسته چې له ډېرو ستونزو سره مخ شو بیرته هیواد ته راستون شو. په شمال کې د قوشتېپې د کانال د جوړولو د چارو مسؤلان وایي چې د دې سترې پروژې چارې به تر ټاکلې نیټې مخکې بشپړې شي. د قوشتېپې د اوبو لګولو پروژه چې د سروې چارې په 2018 کال کې پیل شوې، له آمو سیند څخه د کال 10 میلیارد مکعب متر اوبه په یو کانال کې چې اوږدوالی 280 کیلومتره، سور یې 100 متره او ژوروالی 8.5 متره دی، په بلخ، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې شاوخوا 1500 هکتاره ځمکه خړوبوي. د دې پروژې ولایتي مشر انجینر فرید عظیم پر ژواک خبری آژانس ته ویلي چې د قوشتېپې د اوبو لګولو د پروژې لګښت 6 میلیارد افغانۍ اټکل شوی او په بشپړېدو سره به افغانستان د غلې له اړخه پر ځان بسیا شي. د اوکراین په ختیځه دونیتسک سیمه کې چې له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرخه کې پرته ده، پرون یو ځل بیا د درنو جګړو راپورونه ورکړل شول. روسیې په دې سیمه کې د عملیاتو نوې لړۍ پیل کړې چې هدف یې په دونباس سیمه کې د ولکې پراخول دي. د اوکراین د پاوځ ستر درستیز پرون اعلان وکړ چې د روسیې پاوځ پر دونیتسک سیمه له څو خواوو د برید هڅه وکړه. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې د دوی ځواکونه په دې سیمو کې کلک مقاومت کوي او خپل سنگرونه ساتلي دي. او د پاکستان د ARY خصوصي تلویزیون خبرونه د هیواد په ډیرو برخو کې بندي شوې. د ازادۍ رادیو د انګلیسي ژبې ګندهارا وی پاڼې د راپور لمخې د دې تلویزیون پر خبرونه وروسته له هغه بندیز ولګید چې د پاکستان د پاوز په اړه یو راپور خپور کړ. د تلویزیون چې له پخوا رئیس د مخکنی صدر اعظم عمران خان پلوي بلل کیږي، د اګست په 8مه د ښاغلي خان د یو سلاکار ادعا چې واکمن ګوند یې د پاکستان د پاوز پر ضد په کمپاین تورن کړ خبره کړه. د دې تلویزیون مرسیال احمد یوسف دا پریکړه غیر قانوني بللې او ویلې دي چې پر وړاندې به یې دعوه وکړي. د پاکستان د خبریالانو ټولنې هم ویلې دي چې که د دې شبکې خپرونې په بشپړه توګه او ډیر ژر بیا پیل نشي، نو په ټول هیواد کې به اعتراضونه پیل کړي. زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاس کوربم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي.
در دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته او د حملومړی موضوع. طالبانو یو ځل بیا د امریکایي چارواکو هغه تورونه رد کړي چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژنې د پیښې په تړاو یې دوی د دوحې له تړون څخه په جدي سرغړونې تورن کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا له ازادۍ راډیو سره په تازه مرکه کې د القاعده د مشر وژل کېدل یوه ادعا وبلله او ویل چې په دې اړه د دوی څېړنې لا هم نه دي بشپړې شوې. نوریاس نوری د موضوع نور جزئیات اوروي.
ورسته له هغې چې امریکایي چارواکو په کابل کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژلو اعلان وکړ او طالبان له القاعده سره د اړیکو په ساتلو تورن شول، د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په دې برید سره امریکا د دوحې له تړون څخه سرغړونه کړې نه دوی. هغه تړون چې لمخې طالبان اړ دي چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي او پرې نږدي چې ترهګرې ډلې د افغانستان له خاورې پر امریکا او لویدیز لکه پر متحدو ایالتونو د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو په څیر د بریدونو لپاره کار واخلي. ښاغلي مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی له امریکا سره د دوحې تړون ته چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په 2020 کال ورسره لاسلیک کړی ژمن دي، ځکه د ده په وینا هغه د دواړو هیوادونو لپاره مهم دی.
فکر کوم چې د افغانستان د اسلامي امارات له لوري سرغړونه ځکه نه ده شوې چې د افغانستان اسلامي امارات له دې قضیې هیڅ خبر نه درلود. هغه څه چې موږ مکلفیت لرو په خپل وس او امکاناتو چې لرو یې د دوحې د تړون تطبیق موږ لازم ګڼو او هم ورته ځان ژمن بولو، یعنی زموږ له لوري تر اوسه قصدي تخلف نه دی شوی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژلو د اعلان په ورځ طالبان تورن کړل چې د القاعده مشر ته په پناه ورکولو سره د دوحې له تړون څخه جدي سرغړونه کړې ده. بلینکن وویل طالبانو نړۍ ته په زلونو زلونو ډاډ ورکړی چې دوی به اجازه ورنه کړي چې ترهګر د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو امنیت د ګواښ لپاره کار واخلي. خو د طالبانو وایان زبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په تازه څرګندونو کې بیا هم په دغه برید کې د القاعده د مشر وژنه تایید نه کړه او هغه یوه ادعا وبلله چې د ده په وینا د پیښې په اړه د دوی تحقیقات تر اوسه روان دي.
تحقیقات تر اوسه روان دي. تحقیقات باید دقیق، ژور او هر اړخیز وي. د دې قضیې ټول اړخونه به څیړل کیږي. هغه وخت چې نتیجه یې ترلاسه شوه نو هغه برخې چې لازمي وګڼل شي انشاءالله هغه به خپرې شي.
ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې که متحدو ایالتونو دا شی دوی ته ثابت کړی وای او په دې اړه یې معلومات ورسره شریک کړي وای نو به دوی په خپله لازم اقدام کړی وای. د امریکایي چارواکو په خبره د القاعده مشر ایمن الزواهری د اګست په 1 د کابل په شیرپور سیمه کې د خپل هستوګنې په کور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. القاعده شبکې هم تر اوسه د خپل مشر وژنه نه تایید او نه هم رد کړې ده. پر ایمن الزواهری چې پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو په مهال د دې شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن مرستیالو امریکا یې پر سر 25 میلیون ډالر انعام ټاکلی و.
د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد د نویو څرګندونو په اړه مې د متحدو ایالاتونو په هارټفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو د استاد احمد وایس وردګ وبخی نظر وپوښت. ښاغلی وردګ، د مرکې په پیل کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د ادعاو په اړه وویل
د دوحې تړون تقریبا رها شوي موضوعات خو یې تر اوسه پورې عام شوي نه دي. خو موږ نه پوهېږو، لیکن څومره چې پوهېږو هغه دوې خبرې دي. یو دا چې امریکا هغه اوور د هورایزن یا اوادي اوایي بریدونو کې چېرته د امریکا منافع یا امنیت ته تهدید کوي دغه حق ځانته ورکړی ده. دا تقریبا د امریکا په مطبوعاتو کې دا خبره واضح ده. او دوهمه خبره د طالبانو ادعا دلته ځکه حقیقت لري چې کیدای شي دوی به دغه په وایي چې ظواهري دلته وجود درلود، لیکن امریکا ته خطر نه و، دلته د موږ سره نظر لاندې و.
ډاکټر صاحب، امریکایي چارواکي وایي چې طالبانو ته یې ویلي دي د دوحې په ناستو کې څو ځلې ورته یادونه کړې چې موږ په تاسو خبر یو چې د القاعده مشران د افغانستان په خاوره کې دي، یعنی دا خبرداری مخکې ورکړی و.
او زه خپل فکر نه کوم چې امریکا به طالبانو ته داسې کوم کوارډینیټ ورکړی وي د دې چې امریکا تر اوسه پورې طالبان په رسمیت نه پیژني. او طالبانو هم په دې معامله کې له مرموز حالت نه کار اخیستی، څومره چې امریکا شواهد نه دي وړاندې کړي چې آیا دائما الزواهری و که نه. همدغسې طالبانو هم دلته میډیا نه ده وروړی چې دلته واقعا حمله شوې ده او یا ادلی تب دلته په هغه کې سمبال کې. نو تقریبا دا یوه ډېره مرموزه پیښه ده، لیکن که چېرته د امریکا د الظواهری نه خبر هم وي، فکر نه کوم چې په دغه شرایطو کې د طالبانو سره کوارډینیټ شریک کړي، دلته باید عمل ورباندې وکړي. خو لیکن اصلي پوښتنه دلته دا هغه ده چې په طالبانو کې دننه څوک و چې ظواهری دلته کابل ته راوستی د پاکستان نه، او څه وخت دلته راغلی دی؟ تقریبا آیا واقعا یوه میاشت وروسته راغلی دی؟ د کومې لارې نه راغلی؟ دا واقعا د حقانی ډله ده او د حقانی ډلې او د کوټې شورا تر منځ آیا واقعا دومره لوی واتن سیاسی واتن موجود ده چی دوی ده و بل ده حالات و نن خبریگی نو ده تقریبا ده طالبان و پداخلی اگر انزوا بانده ده بحث سرای وربانده کولیشی نسبت ده نلیوار سیاست ده
طالبانو تروسه پوره لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه رسنیو ته د پیښې ځای نه دی ورخودلې او په خپلې هم دغه ځای په اړه هیڅ معلومات نه دی ورکړي د دې پټ ساتلو تر شا څه راز دی
یو راز هم دغه کېدلی شي چې تقریبا په دغه پیښو سره به د اروپا ورو طالبان دوی یو څه دغه سانیټایز شي په حساب د خبرې کنه او یا کیدای شي چې د طالبان او یعنی القاعده به ورس به ورس دی 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 نه نه یو څه پاک شي کنه دی 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 وجود نه او یا کیدای شي حالات وقیم حالت ته دور او لاشي دی تا چې د طالبان په مرز کې د حقانی او د کوټ شورا تر باندې یو قوي درد پیدا شي خو په عمومه کې دلته د پاکستان او په خاصه توګه د آیتای دیر قوی رول دی او دی که شک نشه چه دی آیتای او دی حقانی دل ارتباطات دیر قوی دی دلتا او امریکا هم در دی سول معایده دی کوتش رو را سره به درست حالت دی امزا کرده چه حقانی دل تروس هم تطول سپیده نو دلتا بوده امریکا ادعا چه حقانی دی تروریسی شبکی سره درل ده او یا همه هنگی لری او یا دای ورکړی په خپلو خطوطو کې تقریبا د بو هغه نړیواله او ادعا ته بو یو تلبایک وایي نو د ما په نظر دلته که چېرته هغه سیاست هرې خواته روان وي د حقانی په ګټه نه دی
د امریکا په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
پاکستانی طالبانو په افغانستان کې د خپل یو جک پوری مشر وژنه رسما تایید کړي او افغان طالبانو یو غوښتي دي چې د دې پیښې په اړه جدي څیړنې وکړي ټي ټي پی ویلي دي چې ښایي دا د پاکستان د استخباراتو کار وي او پر افغانستان واکمن طالبان باید هغوی په نښه کړي نوریاس نوري د موضوع جزئیات اوروي
د تحریک طالبان پاکستان د لیا ټي ټي پی پرون خپل یو مهم قومندان وژنه رسما تایید کړه او ویل چې عبدالولی مومن چې په عمر خالد خراساني مشهور او مخکې په مومندو ایجنسی کې د دغه تحریک مشرف غاړه و په افغانستان کې وژل شوی دی ټي ټي پی په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې پر خراساني د یکشن به پورز د پکتیکا برمل ولسوالۍ ته نږدې برید وشو په دغه برید کې پر نوموړي سربیره د مفتي حسن او حافظ دولت خان په نوم د هغه دوه نور ملګري هم وژل شول ویل شوي چې دوی په 2014 کال د دې تحریک له یو شمېر نورو غړو سره له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یوځای شوي وو پاکستانی طالبانو دغه راز په اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د دغې پیښې په اړه څېړنه وکړي او په خبره یې هغه جاسوسان په نښه کړي چې ممکن د دې تحریک د لوړپوړو مشرانو د وژلو مسؤول وي ټي ټي پي د خپلې دې ادعا لپاره چې ښایي دا د استخباراتي عناصرو کار وي کوم شواهد نه دي وړاندې کړي د طالبانو حکومت د ټي ټي پي دغه نوې غوښتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي خو له دې مخکې د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغې پیښې په اړه څېړنه کوي پاکستانی چارواکو ویلي خراسانی د ټي ټي پي د هغو مشرانو په ډله کې شامل وو چې په وروستیو کې کابل ته د پاکستاني عالمانو او سیاستوالو د ورغلي جرګې له غړو سره د سولې خبرې ترسره کړې وې د چارو د کتونکو په باور په افغانستان کې د ټي ټي پي د یو شمېر مشرانو وژل کېدل به د سولې پر هغو ټکنیو خبرو یو بل ګزار وي چې په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د دې ډلې او د پاکستان د حکومت ترمنځ څو پړاوه ترسره شوي دي د راپورونو له مخې په دې وروستیو ورځو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې ته نږدې سیمو کې د پاکستان پر پوځ بریدونه زیات شوي دي په یوه نوې پیښه کې پرون پاکستاني چارواکو تایید کړ چې په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو پر یوه کاروان د انتحاري حملې په نتیجه کې څلور پوځیان ووژل شول د پاکستان پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنه کوي افغان طالبان چې د تیر کال په اګست کې بیا پر افغانستان واکمن شوي د پاکستاني طالبانو د تحریک نږدې متحدین ګڼل کېږي
د طالبانو له بیا واکمنېدو کال وروسته
یوه سرپرسته کابینه تعین او اعلان کړي
اوس چې دا څونه وخت زه ښوونځي ته نه یم تللی او ښوونځي نه په کور کې پاتې یم په ژور خفګان باندې اخته شوی یم
څومره ځوانان دي هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بیروزګار دي
زمونږ اعتراض وو د ریسه مریم
خوانزی پا مخ که روز در لز دقیقه تیر نسو چه طالبان خبر سراغ لعومون بندی هوایی فایر مکر
د زمری په څلور وشتمه د اگست پر 15مه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه د خبرونه د ازادۍ رادیو په راتلونکو پروګرامونو کې اوریدلای شي. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د کریمیا د ټاپو وزمې په یو پوځي هوایي اډه کې چاودنې شوي. د روسیې دفاع وزارت د چاودنو خبره تایید کړې خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه کړې. پر اوکراین د روسیې له یرغل راهیسې دا لومړی ځل دی چې د کریمیا په یوه پوځي اډه کې چاودنې کېږي. نوریاس نوري او د موضوع نور تفصیل.
له اوکراینه د جلا کړې شوې کریمیا ټاپو وزمې چارواکو پرون په یو پوځي هوایي ډګر کې د چاودنو خبر ورکړ. د روسیې دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې وویل چې د نووا فدروکا کلي ته نږدې هوایي ډګر د مهماتو په زیرمتون کې چاودنه شوې ده. د روسیې دفاع وزارت د چاودنې د لاملونو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو یوازې دومره ویلي دي چې دغه چاودنې تلفات نه دي اړولي او نه هم پوځي الوتکو ته زیان رسولی دی. کریمیا چې روسیې په 2014 کال له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، دا لومړی ځل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل رئیس په یو پوځي هوایي ډګر کې چاودنه کیږي. تر دې مخکې د کریمیا په بندري ښار سیوستاپول کې د روسیې د تور سمندرګي د سمندري ځواکونو د قرارګاه په دننه کې د یوې بې پیلوټ الوتکې په برید کې د روسیې د سمندري ځواک د 5 غړو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی و. په عین حال کې ملګرو ملتونو په راتلونکو میاشتو کې په اوکراین کې د بشري بحران د زیاتېدو خبرداری ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرش ویان سټیفن دوجارک په دې وروستیو کې په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې وویل
More than a quarter of Ukraine's population that's
the Ukraine the nufus ta bande yow par salorum barkha yani wulas ashariya 2 million nari na khaziya o mashuman ba pa ratun kum yashlo ke bashari mrasuda alti awlari da de hego shmiro shaw khwa 2 million tanaziyat khay che muk pa april mash atkal kadiu د ښاغلي دوجارک په خبره له اوکراین سره د بشري مرستو اړتیاوې له 2.25 میلیارډ ډالرو څخه 4.3 میلیارډ ډالرو ته پورته شوي دي. روسیې د فبروري په 24مه پر اوکراین یرغل وکړ چې په نتیجه کې د هیواد د سر مال ډیر تاوان رسیدلی دی.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. یونسکو ته د بابر بن پاړه وړاندیز
باید یونسکو د نړیوالو میراثونو په بحث کې باید شامل کړي.
د تاریخ متخصص قسیم زیروی
د افغانستان غوند ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور شوی په رها باندې د ډېر لوی فرصت دی.
په افغانستان کې د کتاب د چاپ چاري تکنی شوی.
جمهوریت په دوره کې کوم په کال کې سل یو سل شل کتابونه چاپول، نو سه کال مو تر شلو کتابونه چاپ کړي، هغه هم زیاتره د زړو کتابونو بیا چاپ.
پر همدې موضوع په کابل کې د درو خبرندوی ټولنو له مسؤلانو سره بحث لرو.
کاغذ ډېر قیمته شته دی ورته
مانی عموم کې پر کاغذ باندې
د ډاکټر محمد تنها سره د ده د ساينسي مقالو پر نثر ژغیدلیم.
اینشتاین خپل وایي چې که تاسو یو موضوع یو 5 کلم ماشوم ته نثر تشریح کولای، معنا دا چې تاسو نه تاسو
شعر هم لور او یو شمېر نور موضوعات مو په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې راغونډ کړي. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري ادارې یونسکو غوښتي چې په کابل کې بابر بن د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي. بابر بن چې د تنظیمي جګړو پر مهال په نویمو کلونو کې ویجاړ شو، د تیر جمهوري حکومت پر مهال د آغا خان مؤسسې لخوا بیرته ورغول شو. خو آیا دا بن د یونسکو د فرهنګي میراثونو د ثبتولو په معیارونو برابر دی؟ مخکې تر دې چې په دې اړه راپور خپور کړو، رابشم دې ته چې یونسکو څرنګه سازمان دی او که یو اثر په خپل لیست کې شاملوي ګټې یې څه دي.
یونسکو یا د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري اداره د 1945 کال په نومبر کې جوړه شوه. د دې ادارې تر تاسیس 3 کال وروسته افغانستان ورسره یو ځای شو او اوس یو لسو 15 هیوادونه د یونسکو غړیتوب لري. یونسکو په ټوله نړۍ کې تر 1500 ډېر ساحوي دفترونه لري او مرکزي دفتر یې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې دی. د یونسکو ماموریت د کلتورونو رغول، د سوله ییز چاپیریال رامنځته کول او د بېوزلۍ له منځه وړل دي. د هدف ته د رسیدو لپاره دا اداره په نړۍ کې هڅه کوي چې بېلابېل فرهنګونه سره آشنا او د ګډو ارزښتونو د درناوي په بنسټ د تمدنونو، فرهنګونو او ملتونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره شرایط چمتو کړي. د یونسکو یو مهمه دنده د تاریخي او طبي آثارو ثبت دی. دا اداره د نړۍ د فرهنګي میراثونو په لړ کې درې ډوله آثار ثبتوي: معماری آثار لکه مجسمې، نقاشي، کتیبې، همداراز پسمڅو کې پټ آثار. دویم هغه ودانۍ چې خپل تاریخي او فرهنګي ځانګړتیاوې لري. دریم کلتوري، طبي منظرې، لرغونې ساحې او انتروپولوژیکي سیمې. کله چې یوه سیمه د یونسکو غړو هیوادونو ته د دغه دریو کټګوریو له مخې مناسب ښکاره شي، نو دا هیواد کولی شي چې یونسکو ته یې معرفي کړي. دا سیمه، ځای یا اثر د یونسکو د ارزونې کمیټې تر کتنې وروسته د نړیوالو میراثونو په لیست کې شاملېږي.
سوال دا دی چې د یونسکو په فرهنګي میراث کې د یوې معمارۍ، ودانۍ یا طبیعي منظرې شاملول څه ګټه لري؟ په دې اړه مې د قسیم ځیر نظر اخیستی دی چې د سویډن په پلازمینه سټوکهولم کې تاریخ لوستلی دی.
درې بخشونه کې موږ د دې ګټې کټګوري کولای شو. یو بخش د مالی دی، یو مانوي دی او یو تخنیکی دی. مانوي بخش په دې باندې دی کله چې یو اثر، یو ځای، یو تاریخي شی په یونسکو کې راجستر کیږي، په دې اړه باندې په لویه سطح باندې په نړیواله، په محلي او په ملي کچه باندې د دې شی یا جی په اړه غهی منځته راځي. د دې ژغورنې په اړه، د دې پالنې په اړه، د دې توجه جلب کیدنې په اړه باندې ډېر لویه غهی منځته راځي. ټګټه ده چې دا په نړیواله سطح باندې د یو مملکت، هغه په انګلیسي ستاله ګوډ ویل ایجاد، یو حس نیت په خلکو کې ایجاد دی. یو مملکت یو ښه تصور وړاندې کیږي نړۍ ته، چې کوم د مملکت کې د روسه د سرمایه ګزارۍ مملکت ته د سیاحت باعث ګرځي. د افغانستان غوندې ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور شوي، په رهاب باندې، دا ډېر لوی فرصت دی. بل مادي ګټه دا ده چې سیاحان هلته ځي. یونسکو خپل د ارګی د ساتلو پالن لپاره په ډیر وختونو کې خپل مالی مرسته کوي. زه غږی ورغه ول څو ساتل چې په سیمه ملکونو کې تیاری اقتصاد دغه ضعیف وي، لکه د افغانستان. بل سیاحان هلته زیاته سرمایه گذاری کوي، بازارونه جوړیږي، هوټلونه جوړیږي. دغه یو ډیر لوی دغه دی، لکه د هینتاج محل مونږ یادولای شو. او بل غټه تخنیکی غټه دا چې یونسکو ته انجینران استي، مسلکي خلک استي، تر څو هغه جوړ ساتل سي، ورغول سي، او دغه سره باغ تخنیکی بخش کې کومک کوي، دغه په بیا رغونه کې، دغه په جوړولو کې، په ساتلو کې.
په کابل کې د بابر بن چلنن نږدې 1500 کال مخکې ودان شوی دی. د دې وړ دی چې یونسکو یې د فرهنګي میراثونو په لړ کې ثبت کړي. جزئیات د همایون هیواد پراپور کې.
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري سازمان یونسکو څخه غوښتي چې په کابل کې د بابر بن د دې سازمان د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي. د دې وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال مولوی عتیق الله عزیزي د طالبانو حکومت اړوند باختر اژانس لخوا په یو خپره شوې ویډیو کې ویلي دي چې بابر بن د یونسکو د فرهنګي میراثونو په معیارونو برابر دی او دوی هیله مند دي چې ژر دا بن د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت شي.
تاریخی لحاظ باندې خپل نړیوال هم په دې معترف دي او دې موږ هم ارزو ده چې دا باید یونسکو یې د نړیوالو میراثونو په فهرست کې باید شامل کړي.
د بابر بن چې په 1528 میلادي کال کې د کابل په شیر دروازې سیمه کې ورغول شو، نږدې 15 پیړۍ تاریخي قدامت لري. د مغولي امپراتورۍ لومړنی واکمن ظهیر الدین محمد بابر په همدې بن کې خاورو ته سپارل شوی، چې په همدې خاطرې د بابر بن هم بولي. خو آیا دا بن د یونسکو په هغو لسو معیارونو برابر دی چې د فرهنګي میراثونو د ثبتولو لپاره یې ټاکلي دي؟ لیکوال او د علومو اکاډمي غړي شریف الله دوست سروانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دغه بن چې دی د یونسکو ټول معیارونه، هغه لس معیارونه چې دوی د بشري نبوغ شاهکار وي، د بشري ارزښتونو فرهنګي سیمې وو، د تاریخ یو مهمه برخه وي، ځانګړی فرهنګي استازیتوب و کې وو. مخینه البته دوی خو 50 کاله شي چې دا غره 1500 کال مخینه لري او د ښکلا یو استثنایی پدیده ده. همداسې د ژوند چاپیریال یا ایکوسیستم لپاره هم غواره دی او د تپې ژوندانه په برخه کې اړین دی او همداسې تر خطر لاندې هم دی باید وژغورل سي. نو دغه ټولو معیارونو ته په کتو سره دا باغ باید د یونسکو په فرهنګي میراثونو کې خوندي سي.
ښاغلی سروانی وایي په ایران کې بابر بڼ ته ورته یو بڼ په 1902 بیا لمریز کال کې یونسکو د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړ چې بابر بڼ هم باید د نوملړ ته ورزیات شي. ل تاریخی او فرهنګي ارزښت ورها خوا بابر بڼ د کابل د اوسیدونکو لپاره د تفریح او مهم ځای هم دی چې لا ډیر مخکې څخه کورنۍ او ځوانان ورزي او د دې بڼ د ونو او ګلانو په منځ کې د ژوند څو شیبې خوشاله تېروي. د کابل اوسیدونکی محمد طاهر پښتونیار چې لومړی ځل د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې او بیا وروسته په ډیرو نورو حکومتونو کې بابر بڼ ته ورغلی وایي د پخوا په پرتله اوس په دې بڼ کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه شوې ده.
چې هغه وخت کې زه ماشوم وم نو ډېره خوند یې کول او ډېره مزه بې وه او خلک به راتلل ورته. بیا پس له هغې نه وروسته بیا د کرزي په وخت کې د هغه نه وروسته د اشرف غنی په وخت کې څو ځله ورته راغلی یم. بیا په اوسني وخت کې امارت حکومت چې راغلی دی په دې وخت کې څو ځلې ورغلی یم.
خو پخوا دغه بڼ ډېر مینهوال لرل، ډېر خلک به ورته راتلل. په اوسني حالت کې د باغ سمسورتیا خو ښه دی، مغاسې دی، خو د خلکو نشتون پکې سړی ته لږ څه کمی احساسوي.
په بابر بڼ کې له پخوا راهیسې کنسرتونه، د تیاتر او تمثیل نمایشونه، نندارتونونه او ځینې لوبې هم کېدلې، خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې نه دي شوي. معلومه نه ده چې یونسکو د نړۍ د فرهنګي میراث په توګه د بابر بڼ د ثبتولو په تړاو د طالبانو حکومت ته چې لا په رسمیت نه دی پیژندل شوی څه ځواب ورکړي. خو د یادونې ده چې مخکې له دې په جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي وو دوی ځینې معتبر اسناد راټول کړي چې ملي اتڼ، رباب جوړونه او د بهزاد د میناتوري هنر د یونسکو په غیر ملموسو فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په خپل کال کې شاوخوا شل عنوانه کتابونه چاپول چې په تېر یو کال کې 12 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. په همدې شهر کې سروش کتاب پلورنځي د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې شاوخوا 16 عنوانه کتابونه په یو کال کې چاپول، سږ کال یې تر اوسه 14 عنوانه کتابونه خپره کړي دي. او په کابل کې سمون کتاب پلورنځي چې پخوا به یې په کال کې شاوخوا 13 عنوانه کتابونه خپرول، د تېر یو کال په موده کې 4 عنوانه کتابونه خپره کړي دي. وړاندې د دغو دریو کتاب پلورنځیو له مسؤلانو سره بحث لرم چې دوی د کتاب د صنعت د غوړېدو لپاره وړاندیزونه لري. مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو، د بصیر الحق عادل په راپور کې به واورو چې د کتابونو د چاپ صنعت ولې په افغانستان کې ټکنی شوی دی او د کتابونو مینوال او محصلین ولې لږ کتابونه اخلي.
افغانستان هغه هیواد چې له مخکې پکې د کتاب د چاپ چارې ټکنۍ وي، له تیر یو کال راهیسې نږدې په ټپه درېدلې دي. کابل کې د جهان دانش خپرندوی ټولنې مرستیال جهاد الله اریا وایي مخکې میاشت کې دوه کتابونه چاپول چې اوس د یو کتاب چاپولو امکانات هم نه لري. جهاد الله اریا وایي سره له دې چې د کتابونو د چاپ چارې اغېزمنې شوې دي، تر څنګ کتاب سره د ځوانانو د مطالعې مینه او علاقه هم کمه شوې ده. نوموړي آزادي رادیو ته وویل
تیر په پرتله باندې څوک کتاب اخلي، څوک کتاب مطالعه کوي، شمېر یا تعداد کم شوی ده. اکثر ځوانان سي دي درسي کتابونه اخلي، یا درسي کتابونه سپانتون دي، کوم کتابونه درسي دي هغه محصلین راځي مراجعه کوي، کتابونه اخلي. بیا که د هغه په برخه کې راسو دي مطالعه په برخه کې، یا د ازادي مطالعه په برخه کې، اکثر د هغه ځوانان سي کتابونه ته مراجعه کوي. هغوی د ارواپوهنې او د اقتصاد په برخه کې کتابونه زیات اخلي.
یو ستونزه چې عموما ځوانان لري، دوی شکایت کوي چې کتابونو نرخونه ګران دي یا نرخونه لوړ دي. تاسو چې خپل خپرندوی ټولنه لرئ، ممکن تر نورو لنور زینو چې راوړی تاسو شاید ارزان تمام شي دغه کتابونه. په دې برخه کې تاسو کوم اوس وخت کې چې وضعیت اقتصادي خراب دی او ځوانان اړتیا هم لري، کوم پلان یا تخفیف تاسو په پام کې لرئ چې آینده کې ځوانانو ته اعلان کړي او دوی راشي دلته د خپلې خوښې وړ یا د اړتیا وړ کتابونه رانیسي؟
دا خو معلومداره ده چې په افغانستان کې مجموع کې ټول بازار هر څه چې موږ تاسو وګورئ قیمته سوي دي. دې تر څنګ کتابو به هم قیمته سوي، ځکه کاغذ له بهر څخه راځي یا په افغانستان کې دلته موجود هغه جوړیږي. نو د کتاب بیه جګه سوي یا د کاغذ بیه قیمته سوي، د هغو په لحاظ کتاب به هم قیمته سوي ده. کوم کتابونه سیمه خپل چاپ کړی دی او ته محصلین سیمه ته مراجعه کوي له هغه قیمت څخه سیمه په کتاب کې ذکر کړه یا په وکی لیکل سره دغه څخه موږ 40% محصلینو تخفیف ورکو موږ هڅه دا ده چې محصلینو ته یا کوم کسان سیمه ته مراجعه کوي یا کتاب اخلي او ته کوشش وکړي تخفیف راولو یا کتابونه په څه کم یا ټیټه بیه ورکړي
دغه راز ننګرهار کې د ګودر خبرندوی ټولنې مسؤل صادق الله صادق ازادي رادیو سره خبرو کې ویل دوی به تیر کال سلګونه کتابونه چاپول خو سږ کال د چاپ چارې آن 99% راښکته شوې دي. ښاغلی صادق وایي اقتصادي ستونزې او د کاغذ د بیې لوړوالی هغه لاملونه دي چې چاپ چارې اغېزمنې کړي دي.
په تیر دوره کې د جمهوریت په دوره کې که موږ په کال کې سل یو سلو شل کتابونه چاپول نو سږ کال مو تر شلو کتابونه چاپ کړي یا نه دي چاپ کړي. هغه هم زیاتره د زړو کتابونو بیا چاپ دی که نوي کتابونه مونږ دي ډیر وړاندې کړي. تر ټولو ستر لامل اقتصادي ستونزې اقتصادي مشکلات دي چې اوس په خواږه چاپ سل روپۍ د کتاب لپاره جب کې بیلولې خرچې نه وي بیلولې اوس هغه د جب خرچه چا سره نشته نو کتاب به پرې څه واخلي.
د بلال احمد ملال په نوم د کتابونو یو مینوال چې د کابل اکسوس کتاب پلورنځي ته راغلی دی په علمي او په ځانګړي ډول طبي برخه کې په پښتو ژبه د کتابونو د کمښت خبره کوي. نوموړی وایي له طبي کتابونو ورآخوا ادبیات او سیاسي کتابونه هم لولي چې دا زمینه ورته کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي چمتو کړي او ځوانان کولی شي دلته په وړیا ډول د خپلې خوښې وړ کتاب مطالعه کړي.
طبي بخښو کتابونه ډېر لیکل شوي دي اما عمده ستونزه چې داسې موږ عمده ستونزو سره لرو زیاتره سې دا په دری او فارسی ژبه لیکل شوی دی او پښتو ژبه دومره کتابونه لیکل شوی زیاتره پښتو نور په دری د خو مشکل حل کیږي ان شاء الله. زمونږه سدا په دری او پښتو باندې دوړو باندې ان شاء الله مشکل حل کیږي. پښتو او میډیکل کتابونه چې دي کام وي.
پرزانه زیار چې د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو د ماسترۍ دورې محصله ده د کتابونو د چاپ او دغه راز د ځوانانو لخوا د کتاب نه رانیولو پر لاملونو خبرې کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل اقتصادي ضعف ټولنیزې شبکې او په انټرنیټ کې په لویه کچه د کتابونو خپرېدل یو شمېر هغه لاملونه دي چې د کتاب د چاپ چارې ټکنۍ کړې دي.
بل علت هم راتلونکي ته ناامیدي کېدلای شي. ټول خلک یا اکثریت خلک د دې لپاره درس ولري د دې لپاره کوشش کوي څو وکولای شي په راتلونکي کې روښانه راتلونکی ولري او په راتلونکي کې خپل ځان ته خپل کورنۍ ته یو ګټه ورسوي. یو بل علت دا هم کېدای شي چې په انټرنیټ کې د کتابونو د سافت موجودیت وي نو کله چې یو څوک کولای شي په انټرنیټ کې په ډېر ارزانه او اسانه ډول باندې یو کتاب لاسته راوړي چې په هر ځای کې د مطالعې وړ وي نو ولې کتاب واخلي.
کسم افغانستان کې له پخوا د کتابونو د چاپ د امکاناتو برخه کې ستونزې وي او ډېری کتابونه به خپرندوی ټولنو په کوټه او پیښور کې چاپول. خو د خپرندوی ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دوی اویا سلنه دا ستونزه هواره کړې او د کتابونو د چاپ چارې تر ډېره افغانستان کې ترسره کیږي. خو له تیر یو کال راهیسې د کاغذ د بیې لوړوالی او لوس سره د ځوانانو د لیوالتیا کمیدل له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو بندېدل او یوه موده د پوهنتونو درسونو کې ځنډ هغه لوی لاملونه دي چې د خبرندوی ټولنو چاپ چارې ټکنۍ کړې دي.
آزادی رادیو ای مجله اوري.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپ په اړه بحث د پخواني روم د نامي فیلسوف شیشون چې تر میلاد نشتی سل کاله مخکې زیږیدل دی په وینا پیلوم. دی وی بی کتاب کوټه داسې ده لکه بی روح جسد. دلته په دې اړه بحث لرو چې تیر شاوخوا یو کال په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري ګډوډي شوې دي. علت یې څه دی؟ حل لارې څه دي؟ له کابل د خبرندوی ټولنو درې استازي په ټلیفون را سره دي. نجیب الله زیرک د سروش کتاب پلورنځي مسؤل، صفی الله ناصری د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤل او مصطفی سمون د سمون کتاب پلورنځي مسؤل. بحث ته میلمنو شراغلی. لومړی به دې تراشم چې اکسوس کتاب پلورنځي پخوا په کال کې شاوخوا سل عنوانه کتابونه چاپول او په تېر یوه کال کې 12 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. سروش به د طالبانو تر بیا واکمنی مخکې شاوخوا 16 عنوانه کتابونه په یو کال کې چاپول. سش کال تر اوسه 14 عنوانه کتابونه خپره کړي دي او سمون کتاب پلورنځي چې پخوا به په کال کې شاوخوا 13 عنوانه کتابونه خپرول د تېر یوه کال په موده کې 4 عنوانه کتابونه خپره کړي دي. د اکسوس کتاب پلورنځي له مسؤل شاغلي ناصری څخه به لومړی واورم چې ناصری صاحب درې علته چې د کتابونو د چاپ چارې ټکنۍ شوې دي څه دي؟
ډیره مننه کوم. په رښتیا هم چې په وروستیو تحولاتو سره د کتاب چاپ چارې په افغانستان کې ټکنۍ شوې عمده لاملونه د زما په نظر دا وي چې لومړی خو په افغانستان کې کاغذ ډېر قیمته شوه چې دا یو وارداتي توکی وه او لبل خانه یو د حرکتونه چې وو او هغه تل د فعالیتونه موجود وو. نو په دې اساس د کتاب ترجمه او لیکوالي لته کني ته سره مخ شولانه په دې اساس دا یو عمده ستونزه وه. او په دریم قدم کې شاید یو عمده لامل دا وي چې خلک راتلونکي ته هیله ونه لري او په دې اړه ستونزه پیدا شوې وي. او په اساس کې تر ډېره یعنی بنیادي کار به عرضه تمره شوی.
د سروش کتاب پلورنځي مسول زیرک صاحب تاسو د ناصری صاحب پر دلایلو نور څه ورزیاتوي؟ د کاغذ قیمته شوی دی، لیکوالان کم شوي دي او ځینې ماسی وتلي نور
لکه څنګه چې ناصری صاحب وویل دغه الکترون دی او الکترون د تعلیم په دغه کې په ذکرو په سیستم کې تکنه ایسول ځینې ادارې تر ډېر وخت بند دي لکه معرفت په برخه کې نشپغه مو پورته د انجنیر لیسیو په انتونونو تر ډېر وخت بستاو او د مالیات ته هم ورسوي دي چې موږ کې کاغذونه کاغذ چې دا ډېر پورته شوی ډېر اندازه نه خپل مستقبل نه یو نیم چند یو چند اضافه
نورو
برخم راغلی ده پر هر څه مالیه زیات شوی دی، قیمتي لوړه کړې ده، د تیل قیمت شوی دی هم دغه مستقیما پر چاپ اغیزه کوي.
د سمون کتاب لورنځي مسول شغلی سمون تاسو اول پټر وکال کله کتابونه چاپ کړی؟
د دې لاملونه چې لکه ناصری صاحب او زیرک صاحب یاد کړل دغه هم دي. او د دې ترڅنګ لوی لامل چې ده دا د خلکو لیوالتیا د تعلیم او د اکاډمیک ساحو نه لریوالی ده. یعنی خلک اوس داسې راتلونکي ته ناامیده دي، ناهیلي شوي دي، نو دا هم ستر لامل کېدای شي. او بل د کتابو د چاپ د کموالي لامل د موږ د عمومي وضعیت ده، دا اقتصادي او سیاسي حالات چې دا ټول په دې باندې اغیز کړی.
پاکستان پښتو کتابونه خپل خاورې ته نه پرېږدي او که چیرته ستاسو کتابونه تر کوټې او پېښور ورسي چې ممکن ډیر خرچ شي، په وروستیو کې د طالبانو حکومت د سوداګرۍ په برخه کې له پاکستان سره یو لړ موافقې هم لاسلیک کړې. ناصری صاحب، د کتابونو د لیږلو په برخه کې څه اسانتیا نه ده پیدا شوې؟ یعنی په دغو موافقو کې او په دغو کې او یا تاسو د سوداګرۍ د طالبانو د سوداګرۍ له وزارت سره یا له نورو مسؤولو کسانو سره په دې ارتباط خبرې نه دي کړې؟
په دې ارتباط له مسؤولو چارواکو سره موږ خبرې کړې دي، موږ خپل اساسي اندېښنې ورسره شریکې کړې دي چې باید موږ چې کومې لاسته راوړنې درلودلې دي هغه باید لاسته ولاړې نه شي. متاسفانه چې دوم سال ته ډېر توجه نه کی او بیا هم موږ ډېر هیله مندي ورته ښودلې چې باید دوی غور وکړي. خو یو کار چې موږ سره په دې عرصه کې شوی دی هغه د کاپي رایټ په اساس چې د کاپي رایټ نقص نهایت زیات شوی و، کتابونه کاپي کېدل. په دغه عرصه کې اطلاعات فرهنګ وزارت قوي لاس راکړل او په دغه برخه کې د تطبیقاتو ډېر ښه تجربې درلودلې چې موږ وکولای شو په دغه یعنی په شلو کالو کې موږ درنه وتوانېدلې چې د چنه پښتنه وکړل شي او دغه د قانون په اساس پښتنه شي چې قاتل کتاب دغه کاپي کول جرم دی او دغه باید مخنیوی شي. په دغه اساس موږ یعنی لږ لږ ابتدایي حرکتونه وکړل او وتوانېدلې چې دغه د دومره یو څو بنسټیز کو چې د کتاب کاپي کول یو جرم دی باید مخنیوی شي.
ناصری صاحب وبخشي، ان تر اوسه پورې په دې برخه کې بیلګې هم شته چې ځینو کسانو ته سزا ورکړل شوې وي؟
ولې نه، تقریبا 15 سورې بندونه په تیر شوله او بیا د تاریخي بندو هم بعض بندونه په واده شوله او ضمانت خو شي شوې دي او بیا د ویل چې موږ بیا دا کار ته لاس نه کوو.
زیرک صاحب، د طالبانو له اطلاعات فرهنګ وزارت سره تاسو خبرې نه دي کړې چې خیبر پښتونخوا بلوچستان ته کتابونه آزادانه تاسو ولي شي؟
موږ خیبر صاحب خبرې ورسره کړې دي او اونه وختو کې اوسو تخنیکی یو څنور ستونزې مشکلات درلود. بیا د کتاب پروش یو خواته هم داسې خنه ده لکه څنګه چې تمه کېده څومره هلته نفوس ده، خو محدود کسان دي ګوته په شمار کسان کوټې او پېښور ته له کابل کتابونه وړي. هغه یو اصلي علت مشکلات دي دغه خواته څخه د دغه دولتي کتاب خپل خاورې ته نه پرېږدي. کوم کتابونه چې له دې خواته هغه هم هلته په کاچاکي ډول دي.
سوال دا ده، یعنی تاسو د طالبانو له استازو سره خبرې نه دي کړې چې دوی فرزند په کوټه کې کنسولګری سره ارتباطونه سي په پېښور کې ونیسي او یا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت سره خبرې وکړي چې دغه ستونزه هواره کړي؟
مغه داسې شخص په دې په مخکې خبرې کړې وي په دې ورستو کې چې خبرې ورسره وکړې د دې مختوې چې موږ کوشش کوو چې یو ته تاسو د کتاب لپاره بازار دغو خو عملی اقدام تر اوسه نه رسوي.
سمون صاحب که تاسو ته راشم، ډیر کسان چې د افغانستان په بهر کې ژوند کوي دوی له دې شکایت لري چې له افغانستانه د پوسټې له لارې کتابونه نسي راغوښتی، لیکن که چېرته له پاکستانه راغواړې له هغه ځایه په اسانه راغوښتی سي. د یو څو لیکوالو وینا ده چې له ما سره خبرې کړي دي، ویلي دي چې کتاب حتی په پېښور کې د دې لپاره چاپو سي فرضاً کې زه اروپا ته کتاب راغواړم په ارزانه باندې دي کتاب را رسیږي، خو که په کابل کې چاپ شي دا ستونزه پخوا هم وه. په دې ارتباط تاسو له مسؤولو کسانو سره خبرې کړي؟
دې اړه له هغه سره د اتحادیې سوا دې اړه باندې خبرې کړې دي، خو دا لوی مشکل دا هم ده چې هلته د کتاب د ارزان پرېوتلو په پېښور کې یا پاکستان کې چې ده هغه د کاغذ غم ده.
سمون صاحب وبخشې، زما د کتاب د چاپ سوال نه، زما سوال دا اوسي د پوستې له لارې چې له پېښوره څوک فرضاً لندن ته کتابونه لیږي هم آسانه دي او هم بندیزونه نشته، لیکن کله کابل لیشي هم ګرانه تمامیږي او هم بندیزونه دي.
خو مخکې دا هغه سهولت و د وزارت مخابراتو له لارې ما شخصا لیږلی دي، نو هغه به موږ وزارت مخابراتو ته سپارل، د پوست له لارې به هغوی د هوایي شرکتو سره بیا د هغه ته طریقه لیږل، او طبعاً د هغه ځای د دې ځای نرخونه د هغه ځای سره فرق کوي، ځکه هلته چې دی هوایي هغه د تګ لار اسانه ده نسبت دلته، پروازونه ډېر دي، یو علت دام کېدای شي، ځکه هلته شرکتونه هم دي. او اوس وخت کې دلته یو کارګو شرکت ده، یو څو شرکتونه دي چې هغوی په ډېر لوړه بیه وایي، او دا علت ده هغوی د ستونزه ساده ده موږ هم درکوو او موږ عملا ورسره مخ.
بحث په پیل کې ناصری صاحب د کاغذ قیمت ته اشاره وکړه، ځیرک صاحب هم همدا خبره وکړه چې مالیه سات شوې د کاغذونه ګرانه شوې دي. د دې د حل لپاره ناصری صاحب حل لار تاسو په څه کې ګوري؟
حل لار دا څرګندوي چې د نړیوال افغانستان کې ستونزې ډېرې دي، چې دلته اوس یوازې چارواکي واکمن دي او افغانستان رسمیت نه لري، نو د دې رسمیت هم یو ستر خنډ دی. له بلې خوا لار دا کېږي چې لومړی هغه هیوادونه چې په دې کې کاغذ پیدا کوي لکه انډونیزیا مالزیا د وسره په دې برخه کې تحصیلات ته لاره برابره شي، لکه زموږ د نفت او ګازو ته مسایلو چې له ګاونډۍ سره خبره وشوي او یو سهولت منځته راغی، نو دا د ډیپلوماټیکو لار نه کېدای شي چې دا تحصیلات منځته راوالي. او ځکه موږ چې راتلونکي کال هم د کتابونو چاپ بیا مخکې لرو چې هغه د معارف کتابونه دي، نو دولت هم اړتیا لري او دا لازمه ده چې دا لارې نه دی تحصیلات ایجاد کړي.
یو له هغوی وادو چې نږدې افغانستان ته پروت دی او کاغذ هم ډېر لري چین دی. زه نه پوهېږم چې پخوا به له چینه کاغذ راته او که نه، تاسو مالیزیا او اندونیزیا ته اشاره وکړه. چین د اگست له لومړۍ نیټې د افغانستان په وارداتو باندې مالیه لري کړې ده، نو چې له دې خوا یې مالیه په 80% وارداتو باندې لري کړې ده، له یې خوا هم ممکن څو کاغذ را وارد کړي. آیا تاسو په خپله د کتاب پلورنځیو د کتاب چاپونکو له لوري دغسې د اتحادیې له لوري تاسو یوه هڅه مشترکه هڅه نشئ کولی؟ ناصری صاحب
ولې نه کېدای شي چې پیل شي موږ خپل دریځ روښانه کړو او اتحادیه شته ده هغه خپل تصمیم نیسي په دې اړه، نو موږ عملي اقدام ورته په تمه یو. کېدای شي تجاران هم دلته زفه کوي او دلته هم لوی لوی تجاران د کاغذ ته دي، تقریبا شل لوی تجاران لرو په کابل کې چې دوی کولی شي د یوې لارې نه
او دا سرمایه‌ګذاري وکړي. ناصری صاحب تاسو مخکې په بحث کې د لیکوالو موضوع ته هم اشاره وکړه، خو نن سبا خو دنیا د انټرنیټ له لارې وصل ده، نو هغه افغان لیکوال چې پخوا به په کابل کې کار کاوه یا د افغانستان دننه کار کاوه اوس بهر ته تللی دي، خو له بهر هم هغوی له تاسو سره همکاري کولی شي که چیرته دا علت وي څرنګه؟
علاوه پر دې اوس صحیح ده، خو نه ډېر کسان چې موږ سره مخکې پر اړیکه کې وو نوي هم کسان چې پر اړیکه کې دي هغه هم د تماس نیسي، دوی چې په بهر کې دي اوس هم په دغه چارې بوخت دي. تقریبا په دې موده کې په خپل د یو مثال دا ورکړم چې موږ سره میر احمد یاد په دې موده کې درې کتابونه ژباړلي دي چې اوس د هېواد څخه بهر دی، همدارنګه بل هم یو ملګري تماس نیولی و هغه هم ځینې کتابونه ژباړلي دي، نو په دې اساس دغه مشکل هم ایتګبري ده، یعنې د تماس او هغه کوم تعامل چې مخکې موجود و
لفټ کنای کړی شي خو علاوه پر دې یعنی په کابل کې یا په افغانستان کې د کتاب د اخیستو وخت د ټیک شوی دی یعنی خلکو خپل لومړیتوبونه سره تغییر کړي دي کوم لومړیتوبونه باید د هغو ته ارجحیت ورکړي په دې اساس او دا څه چې یعنی موږ افغانستان کې اصلا پر ټوله فرهنګي حوزه کې د افغانستان یا د پښتو کتابونو تر ډېره یعنی یوه انتخابي مسله وه یعنی موږ ورو ورو دغه دې حالت تر وستلې وه د خود کفایۍ په حساب چې خلکو ته یوه اړتیا بدله شي نو دغه اړتیا اوس تقریبا د خلکو په لومړیتوب کې لږ قرار نه لري او هغه د لوی اقتصادي وس ستونزه ده.
د دې له خاطر چې په افغانستان کې د کتاب غوړېدلې صنعت چې په نږدې شلو کلونو کې تر ډېره غوړېدلې وو بیرته را ژوندې شو او بیرته په خپل لار روان شي ځیرک صاحب ستاسو وړاندیز څه دی؟
دولت د تعلیم په برخه کې د مطالعې برخه کې انګیزه شي پروګرامونه جوړ کړي خلک تشویق کړي ځکه د دې له تعلیم سره عموما انګیزه کم شوې ده متاسفانه په دې وروستیو کې نو دا علت ده چې د کتاب صنعت هم ودرېدلې ده کتاب کم چاپیږي مطالعه زیاته وه کتاب زیات چاپېدل نو اوس ډېر پورې دولت مربوطه هغه لیکوالان چې په بهر کې اوسېږي هغه که هم خپل کتابونه دلته کابل کې چاپ کړه د دې مالي مرسته ورسره وکړه نو انشاءالله په کم وخت کې به بېرته د کتاب چاپ باندې حالت ته راوګرځي.
سمو صاحب تاسو څه وړاندیز لرئ چې څنګه کېدای شي چې د کتاب د چاپس غوړېدلې صنعت بیرته په پښو ودرې شي؟
لکه څنګه چې نصیری صاحب او زیرک صاحب ویل همدغه علتونه هم د دې ترڅنګ باید د کاغذ په واردولو کې یو د کاغذ کموالی ده چې د دې سره او د دې بل چې ستر علت چې ده د خلکو انګیزه لکه مخکې چې زیرک صاحب ویلې او بل لامل دا ده چې لومړیتوبونه اوس نور شیان شوي دي تر هغو چې دا خلکو ته دا انګیزه ورنه کړل شي چې تاسو د مطالعې ته مخه کوي او دا بدلون چې په ژوند کې راولي یوازې یوازینی شی چې ده همدا کتاب ده. نو بېلې دې نه بله لارې نورې لارې هم شته لارې چارې شته خو مهم هغه همدا ده چې انګیزه د خلکو ته ورکړي.
نصری صاحب د بحث په ورستیو کې به ستاسو نظر واخلم. مثلا کاغذ په برخه کې چارواکي مرسته نه کوي انګیزه خو یو عمومي شی ده او د نورو خلکو مربوط ده تعلیم البته د چارواکو مربوط ده چې د تعلیم دروازې خلاصې کړي لیکن په خپل تاسو زیرک صاحب سمون صاحب او نور خبرندوی ټولنې په خپلو کې څه کولای شي چې د کتاب صنعت بیرته وغوړوي یعنی کوم کار چې ستاسو مربوط ده هغه باید څه وي او باید په هغه برخه کې ګامونه واخیستل شي؟
زما په نظر ټول دنیا کې په دغه عرصه کې هیوادونه فرهنګي انقلاب ته نهایت زیات اهمیت ورکړی دی او صداقه ډیره ګټه رسولی ده او دته مهم کار ویلې دی عمده مسولیت او معمولیت خو د دولت یې چې هغه باید سره همکاري وکړي چې هغه د ملي فرهنګي ستراتیژۍ جوړول دي د دې پرانا کې اوس په سلام نه کړي په اړه ولسوالۍ کې درې څو وطني ولسوالۍ دی یو عامه کتابتون جوړ کړي او هغه ته یو کتابدار ولري دغه بنسټو مسترات او ورو خپل یو جریان مسترولي او دغه صنعت وده پیدا کوي. یبل خلوص مثلا موږ او یاس نه ټولېدلې چې د افغانستان په دغه کې خودکفایي مسره وي مخکې د دې نه ایران او پاکستان کتابونه زموږ په اکاډمیکو مرکزو کې چې پوهنتونونه او مکتبونه دي هغه لوستل کېدل یعنې اوس او یا خودکفایي او اکثره خودکفایي داره چې کتاب په افغانستان کې لیکل کېږي چاپي اجبال کېږي او دا ټوله پروسه په افغانستان کې سره کېږي نو دغه والا سرهونه دا هغه باید وساتل شي. په ساتل لاره یې دا چې دوی باید دولت شل میلیون افغانۍ په ارزښت یوازې شل میلیون افغانۍ په ارزښت عامه کتابتونو ته کړی زمونږ د خریداري وکړي موږ کولی شو دغه صنعت بېرته تقریبا څلور سلنه په خپل کې ودرو او که دا خریداري ونه شي ځکه یعنې دا موږ یو بل اوازه بس نه غواړو د دینه دا خپل یو خریداري ده چې دولت کتابو ته اړتیا لري په عامه کتابتونو کې د دې غلا نه کولای شي چې موږ وره وکړو او په خپل د خپل منځ کې چې تر کومه بریده کتاب پلورنځي کولای شي زما په نظر دوی باید په دې اړه کې د ټولنې اړتیاو ته بیا فکر کړي وکړي چې دوی کومې اړتیا اوس لري څه تغیرات چې راغلي دي نوي نوښتونه په لاره واچوي او دا هڅه کولای شي چې په دې ده د موږ ستونزې حل کړي او هغه یوازې دا ده چې موږ باید د خلکو نوې اړتیاوې درکو او د هغو سره مطابق موږ هغو ته خدمات وړاندې کړو. شاید بل داسې لاره نه وي.
صفی الله ناصری د اکسوس کتاب پلورنځي مسول، نجیب الله زیرک د سروش کتاب پلورنځي مسول، او مصطفی سمون د سمون کتاب پلورنځي مسول، له تاسو دریو څخه ډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 100.15.
دا ازادي رادیوي ادبي مجله د پروګرام په دې برخه کې شعر او نثر ته مخه کوو. وړاندې شعر لرو، تر هغه مخکې نثر. په پښتو ژبه کې لږ ساینسي مقالې لیکل شوې دي، ځینې خبرې شوې ساینسي مقالې بیا واضح نه دي، یا یې نثر د بلې ژبې تر تاثیر لاندې لیکل شوی وي، یا پکې معترضه جملې ډېرې راغلې وي چې د مبتدا او خبر ترمنځ رابطه له لوستونکي ګډوډه شي. که چیرته په یوې ټولنیزې مقالې کې جمله اوږده شي، بیا هم شی مفهوم له لوستونکي ګډوډ نه شي، ځکه چې له موضوع سره آشنا وي. خو ساينس د عادي خلکو لپاره په خپل ذات کې نوې شی دی، نو کنه صرف سه نه وي د مفهوم اخیستل ګراني شي. د فزیک ډاکټر محمد تنها لاغو افغان ساينس پوهانو څخه دی چې تر اوسه په لسکونو ساينسي مقالې خبرې شوې دي. د ده نثر لوستونکی نه سړی کوي چې یو پاراګراف ولولي بیرته پرې راتیر شي چې دا څه و. له دوی څخه مې د همدې وضاحت پوښتنه وکړه.
اصول د ادبی اړخ ډیر زیات نه پیګم، خو دا په طبیعي ډول باندې چې کله خپل وس خپل لومړی مقاله چې ما په 2008 کې لیکلې او د اوسنوي سره پرتل کوم ډیر بدلی سوي دي، ډیر کې سوي دا یو ډول نه پیګم خپل سمې کې یعنی زه خپل کوشش کوم چې کله غلط ولیکم ما ته معلومیږي چې دا شی د جمله د ادبیاتو لاړخه درست نه ده، نه روانه ده او نه هم مفهوم ورکوي.
نو دا وروسته چې تاسو دا خبره کوي چې تر پیل مو اوس نثر بهتره شوی دی، تاسو ډېرې زیاتې مقالې هم نه دي لیکلي، لکه یو لیکوال چې شپه ورس لګیا وي او دا یې کسب وي او ممارست نه وروسته د نثر بهتره شي، بیا هم څه شی د دې باعث شوی دی چې تاسو نثر بهتره شي؟ یوازې دقت کنه؟ تاسو پښتو کتابونه هم لولئ؟
دقت بالکل په خپل ځای ور سره ده، بالکل د ځینو لیکوالو کتابونه ولما ډېر پښتو کتابونه، یعنی هر پښتو کتاب نه ده لوستل، لکه ناولونو دا ډېر کم لولم او رومانونو دا، خو ځینې کتابونه چې دي مشهور استادانو د خالق کلتوري دي ملوست دي. خو کریکتا درته وایم د دې ټول ترڅنګ یو ډول چې کله جمله ناسته مو ولیکم خپل په دې سمنه پته چې لسره ولول په دې ځدانه مفهوم ورکی نه د لوستون کې لپاره واضح ده، زه باید دا په بل ډول ولیک.
ځینې کسان په دې باور دي چې یو موضوع باندې که څوک حاکم وي ممکن نثر په خپل سم شي. آیا په ساينسي موضوع باندې ستاسو برلاسي فکر نه کوي چې دې باید شوی ده چې واضح او سمې ولیکي دا مقاله؟
مانه غوښتل دا خبر خبر وایم، خو دا خبره صحیح ده. او تر څو چې افغانستان خپل وایي چې که تاسو یو موضوع یو پنځه کلم ماشوم ته نه سي تشریح کولای، معنا دا چې تاسو نه تاسو تاسو باید د یو ژبه او ته تشریح کوو، یعنی که تاسو څه سمزده یا ماشوم باید قربانې پوکړسي او که سم نه ایزده بل څوک نه سي کولای په خپل شکلیاتو کې روانس او چوکاټونو کې. نو دا خبره صحیح ده چې سړی په موضوع حکیمی به کولای شي په اسانه طریقه تشي.
له محمد تنها څخه په مننه. لیکوال او شاعر ډاکټر اکبر اکبر یو شعر ازادي رادیو ادبي مجلې ته راستول دی. له دوی مننه او دا شعر په ګډه سره اورو.
سالو د وګم د ګل په ولو، سالو د وګم د ګل په ولو، د سپروش پښوا په کور د پلو، سالو د وګم د ګل په ولو، د سپروش پښوا په کور د پلو، د شنوس پر لیو پیغلو کو راولی، دشنوس پر لیو پیغلو کو راوڑی سترگی دا پرخو کو گئی دا گلو تندی کلو ماتی کتندی مات کلو تندی کلو ماتی کتندی مات کلو پخوم دا ملو پلاس دا خلو تندی کلو ماتی کتندی مات کلو پخوم دا ملو پلاس دا خلو چشپو ویجار کلل پتور و مٹو سحر بتم کلو چشپو ویجار کلل پتور و مٹو سحر بتم کلو پہاگو کلو دا ببرچنی زلمی راٹول کلی دا ببرچنی زلمی راٹول کلی ویش تد ملو کھر تد گلو ویش تد ملو کھر تد گلو دا ببرچنی زلمی راٹول کلی ویش تد ملو کھر تد گلو زئی چ جون تیر کلو زئی چ جون تیر کلو غیک کے دخکلو ترچو بناستیو ترچو بناستیو دمرگ ترچلو زئی چ جون تیر کلو زئی چ جون تیر کلو غیک کے دخکلو ترچو بناستیو دمرگ ترچلو وہی د فکر پا اکبر راغلا وہی د فکر پا اکبر راغلا خوچا منلو خوچا منلو چا نہ منلو وہی د فکر پا اکبر راغلا خوچا منلو چا نہ منلو
دې غزل سره آزادي رادیو ادبي مجله رانغاړو تر بلې ګڼې زحمت شبر له تاسو اجازه غواړم شدي وي
دنیا چھپے روزگار تایو گٹھ مکڑنا